ولې کله خپل افغاني شاګردان ته مې دا وښودله چې تاسې که په بلده کې مسافر یاست وخت خپل وطن ته ځئ او د وطن د دغه نه باید خبر اوسېږئ. بیا مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه یو کتاب و چې دا هم 200 صفحې ما چون زه د پخوا نه لږ ملاډه ولی وم او داسې پرېسه کې مطالعه لرو ده نو هلته راته دا زمینه مساعده شوه چې په څو لویو درسونو کې د ترجمو اشتراک وکړم او څون هغلته کتابونه او تفاسیر ډېر امکانات و پیدا کېده. نو بعضې داسې لغتونه چې دلته به په افغانستان کې کله کله ما په جنازو کې یا د جمعو په منځونو کې اودل چې هغه به هر چا په خپل ځام تفسیرول نو هغه مې دغه کړه دا ټول کړه او هغه مې لنډې تفسیر مې ده ولیکه او ترجمه مې ده ولیکله. بل کتاب مې چې هغه ما بل چا په دري لیکله او ما ترجمه کړه د افغانستان سنتي بوټي او هغه کې شپاړس موضوعګانې وي او هغه مې فقط په دې خاطر ترجمه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو په ځای که چېرته څوک بل شی وکړي داسې بدیلونه شته دی چې هغه د کوکنارو ځای نیسي پنبه و زغرو کنزلوي گنیو زعفرانو یعنی د سنتي بوټي مرګوله او داسې نور. بل کتاب چې هغه زما ډېر خوښ مو هغه هم ما د پاتې زمین راوز باره چې هغه گوهرشاد بیګم یا ستاره تابناکې دوره تیموریها ما دا کتاب په دې شوق ځکه وژباړه چې د گوهرشاد بیګم شخصیت په هغه کې ډېر ښه ځلېدلی او د یوې ښځې په حیث باندې کله چې زه په پېښور کې وم نو وختاً فوختاً به خبرېدم چې د افغانستان لرغوني آثار په ډېر بېرحمانه ډول لوټ کېږي. ما کوشش وکړه چې چېرته چې دغه د افغانستان کې لرغوني سیمې دي تاریخي سیمې دي دا او دا چې کوم لرغوني آثار په موزیم کې وو د کابل څومره لوټ شوي دي څومره شته دی د دوی تاریخي اهمیت په څه کې و په دې سره کې مې ډېر کار وکړ او بالاخره په دې سره کې مې یو کتاب ولیکه. یو رساله ما بله وخت لیکلې وه چې هغه هم چاپ شوې وه په نامه د حق دفاع متهم در افغانستان. اوس خو نو په ټولنه کې اداري فساد د ورځې موضوع ده. د هغه قانون چې په اداري فساد باندې د نظارت ستراتیژۍ په نامه باندې جوړ شوی دی د هغه په یوه ماده یعنې درېمه ماده کې اداري فساد اتلس ډولونه تشریح شوي دي یا اتلس ډولونه ښودل شوي دي. ما دغه اتلس ډولونه چون زه د پولیسو په اکاډمۍ کې د قضاضه استاد یم نو دا ما د افغانستان د جزا د قانون او د هغه قوانینو په رڼا کې چې جزایي احکام لري د څېړنې لاندې ونیو او دا مې په دې باره کې مې یوه رساله چاپ کړه او دا مې د تقریبا د څلور دېرشو ولایتو د پولیسو قمندانانو ته د زونو قمندانانو ته په یو سیمینار کې توضیح کړه او وروسته مې دغه نو دغه د تیږي انځورونو په نامه باندې یو شریط ټولګه ولیکله چې دا هم د څو کلو هغه شعرونه مې راجم کړي وو چې کله ناکله په مطبوعاتو کې په اخبارو کې د هېواد په ورځپاڼه کې یا د ژوندون په مجله کې یا د پولیسو په مجله کې یا په نورو نشراتو کې چاپ شو هغه هم راټول کړه او دغه عنوان هم یادانوم هم ورته ډاکټر صاحب محمد الله رازق چې زما دوست ملګری دی دا شعرونه مې هغه ته ورکړو چې ولې وګوري بیا هغه ورته دا نوم انتخاب کړه.
فکر کوم چې دا ټولګه مو وروستی اثر دی.
دا وروستی اثر دی
وروستی دی خدای نه کوي خو یعنې په چې چاپ کړي مو دی دا وروستی کتاب دی چې بیا چاپ شوی دی. استاده دا ګڼ اثار مو لیکلي دي شعر و شاعرۍ په حیثه کې مو راته ووایاست چې له کله راهیسې شعر و شاعري کوئ او څومره شعرونه مو تر اوسه لیکلي دي؟
عمان صاحب زه چې اتم ټولګي کې وم نو هغلته په هغه لیسه کې یو مختصره وړه غوندې کتابخانه وه او دغه کتابخانه هم داسې وه چې په دې کې فقط اخبار نو مجلې وي او د هغه وخت د دولسم ټولګیو دوه کسانو شاګردانو ته دا په نامه د کانتین دغه سه په اجاره ورکول شوی و چې چا به د درس یا د مطالعې شوق لرود نو ماښامي چې موږ به د دغه نه بېکار شو د ورځنیو درسونو نه نو هلته به راتلو په یو روپۍ باندې یوه چانه کچی و نو هم به مو یو چانه کچی یو روپۍ وسکه او هلته به مو یوه مجله یا یو اخبار هم مطالعه کړی شو هغه اخبار و مطالعه به عمل ته پاتې کېده. له دغه ځای نه شروع شو او آهسته آهسته وروسته پسې اخبارونه را پیدا شو مونږ د اخبارونه بیا د باندنه د یو ځای بل ځای نه په لاس راوړو بیا پسې مجلې لوستلې. خو دغه نهم کې یا دغه اتم یا نهم کې وم چې د هېواد د ورځپاڼې سره مې لار پیدا کړه ادبی ټوټې به مې لیکلې وړې وړې وغو چاپولې او بیا پسې لږ لږ مات ګوټ شعر هم لیکه په رحمه بالا لیسه کې به په میاشت کې کانفرنس کې د ډرامې به وي نو بیا دا شیان مونږ لیکله د مشرانو به لیدله او تشویقولې چې دا دغه موقع راکوله په کانفرنسو کې بیا پسې وروسته دلسه لنډکیو قصو شوق شروع کړ. خو خیر پاسو د دغه وخت نه دې دغه سره آشنا شو او ورو ورو مو د هېواد ورځپاڼې سره او هغه وخت د زیرې د اخبار سره لاره پیدا کړه او لیکنې راته چاپولې و ام د سرورو دا سین کې صاف کو.
خدای مو خوشاله لره استاد یو شعر بم در نو ورو استاد د نه پېما هر شیر چې تاسو خپل ډیر خوخي هغه راته وایست
امدغه شیر چې د دستی په دغه رسته ټولګي کې دلته راو وخت امدغه وو یو توکل په خدای د دې شیر نواندې د ما خام لوګه ما ته د تزویر او د ریا خبره مکوا بس ته د خپل حرس او مدعا خبره مکوا زه یو کلیوالم په سپینو خپو هیګم مخه مخوایا په سیسا خبره مکوا ما ته دې منلی کوي زهر په اخلاص دی په مکرو په فریب کې د دوا خبره مکوا زه لکه لوګی په هر ماخام داستا په بام ګرځم ته مې سوځوا خو د بل چا خبره مکوا ما کله ټوي یم بسلیدلو ګریوانو سره ما کله ټوي یم بسلیدلو ګریوانو سره ما ته د سازونو او ګډا خبره مکوا زل په هله هله درنا ورته مسکی شولو بس ته د تیرو او د زړه خبره مکوا
ډیره مننه استاد کورم وته
تاسو نه مننه تشکر او زمونږ مو هغه پخوانی خاطرې چې تاسو دلته زمونږ د همکار په تشریف لرو دو راځوندې شي
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
شاوخوا 1200 کاله پخوا د شافعي مذهب مؤسس امام شافعي لیکلی و چې د صنعا شهر لیدل پکار دی. د یمن پایتخت صنعا چې نن سبا کابو 2 میلیونه کسان پکې اوسي د نړۍ په ډیرو پخوانو شهرونو کې حسابېږي. د یو عامیانه روایت په اساس د دغه شهر د بنسټ تیږه د نوح علیه السلام زوی شیوه. له یو تازه راپور سره سم د دغه شهر تاریخي آثار د تبا کېدو له خطر سره مخ دي. د ریپورت تفصیل وشمه رشید لولي.
د یمن د پایتخت سنا په باره کې یو وخت یو سیلانی ویلی و چې بنیادم ته د ماشوم توپ د وخت خوبونه او د نکلونو کلاګانې ور یادوي. خو د خلیج ټایمز له ریپورت سره سم د دغه ښار لرغونې ښکلا د نویو تعمیراتي فعالیتونو په وجه د ختمېدو له خطر سره مخامخ ده. سنا د نړۍ یو ډیر پخوانی ښار دی چې کله یې په زړه برخه کې ګرځي نو داسې احساس به کوي لکه د تیرې زمانې پسکوټې ته چې داخل شوی. د ښار په زړه برخه کې به پخواني برجونه ووینئ چې ځینې یې شپږ پوریز او حتی نه پوریز دي. د برجونو په لاندینی پوړ کې له لاوا ډبرو څخه چې د آتش فشانونو زیږنده دي استفاده شوې ده. پاسانی پورونه له پخو خښتو جوړ دي. دغه خښتې په ظریفو هندسي شکلونو ایښودل شوي او په چونه باندې لیکې لیکې سپینې شوي دي. د زړه ښار د هرې محلې په منځ کې یو جومات، یو حمام او یو باغ وینو او کورونه له باغ شاوخوا راچاپېر دي. په تیر وختونو کې به د جوماتونو د اودسه اوبه ونو ته ورکول کېدې او د کورونو له خزلو او ډیرانونو به یا د پټو د سري په توګه او یا په تشنابونو او حمامونو کې د اوبو د تودولو لپاره استفاده کېده. د سنا په لرغونې برخه کې 103 پخواني جوماتونه ودان دي چې ځینې ان تر زر کاله ډیر عمر لري. دغه راز 14 پخواني حمامونه او ځینې داسې کورونه پکې لیدلی شو چې شاوخوا 600 کاله پخوا جوړ شوي وي. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د خپلو ګڼو مهمو تاریخي آثارو په وجه سنا په 1968 میلادي کال کې د نړۍ په تاریخي میراثونو کې شامل کړه. خو په اوسني وخت کې دنګو سیمنټي ودانیو د پخواني سنا آسمان تر ډیره حده په دیوالونو کې پټ کړی دی او د ښار بختور باغونه د ختمېدو په حال کې دي. دغه راز شمن کسان له زړه ښاره نویو مینو ته کډه کوي او نسبتا غریب خلک په زړه ښار کې پاتېږي چې د پخوانو کوڅو او پخوانیو ودانیو د ساتلو او ترمیم وس ورسره نشته. یونسکو خبرداری ورکړی دی چې که په زړه ښار کې د اوبو او کثافاتو د ایستلو لپاره سم بندوبست ونه شي او د بارانونو اوبه هر چیرته ډنډ ولاړې وي نو د خطر شته چې یو شمېر پخوانۍ ودانۍ نسکورې شي. د یمن د تاریخي ودانیو د ساتنې د مرکزي سازمان مشر ناجی صالح توابه وایي چې د یمن حکومت ټول وخت له مخالفانو سره د روغې جوړې موضوع ته ورکړی او د لرغونو آثارو د ساتنې په شمول نورې ضروري چارې له پامه غورځولې دي.
د بنی اسرائیلو ملا زموږ د دیونې د لاند خو خورا ښکلې حکایت نوم دی چې فریده سیفی لولي.
د بنی اسرائیل یو ملاته خلکو زیات عقیده لرله. ل اسحاق پرته نور ټولو د ملا ستاینه کوله، خو اسحاق تیروتنې موندلې او د هغه له تفسیر او تعبیر سره یې مخالفت کاوه. خلک به اسحاق ته سخت په قهر وو. په دې منځ کې اسحاق وفات شو. په جنازې کې د خلکو پام شول چې ملا سخت خوابدی دی. یو چا ورته وویل ولی دومره خواب بده این اغا خوب تل نیوکی دربانی کولی. ده بنی اسرائیل و ملاورت ویل زه پا اغا چا پسی خواب بده نیم چی وست با پا جنت کیوی خوام زان تا بده ده زکر طول می استعینی کولی خود دم تیر وطن بیانه ولی او مجبوره ولیم چی زان ورسوام وست بیریگم چی نور با پرمختگ و نکرم.
یو هغه مفکر چې د نوی تمدن او نوی فکر په خبرولو کې لوی برخه واخیسته او د انسان د ازادۍ او آزاد فکرۍ ننګه وکړه د 13مې پیړۍ فیلسوف لیکوال ژان ژاک روسو دی. ژان ژاک روسو څوک و؟ د فکر مرکزي ټکی کوم و؟ په څنګه زمانه کې اوسېده او د ده زمانه له هغې زمانې څه فرق لري چې منځنۍ پیړۍ بولو؟ دغو او داسې نورو پوښتنو ته د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په نننی بحث کې استاد نجیب منلای ځوابونه ورکوي.
دغه بحث به زه د یوې شخصي خاطرې نه شروع کړم.
ارشاد،
زما مشر زوی انګار یو 10 کلن و او کشر سمایار 9.5 کلن و. د ماشومان تر منځه کله بحثونه راپاڅېږي او مور پلار پکې ځای بې ځای مداخله کوي، نو انګار غوښتل چې خپل نظر په سمایر تحمیل کی. ما سمایر ته ویل چې یو آزاد انسان په حیث تصمیم ونیسه چې دا کار کوي کنه، او سمایر راته ویل چې زه د یو آزاد انسان په حیث تصمیم نیسم چې د ورور خبره ومنم خو شرایط ورسره لرم. دغه خبره کټ مټ د روسو د ټولنیز تړون اساس دی. ژان ژاک روسو د سویس په ژنیو ښار کې پیدا شوی دی او په فرانسوي ژبه لیکل کول. د د کورنۍ سویس ته په هغه وخت کې تللې وه چې په اروپا کې مذهبي جنګونه وو.
له فرانسې تللې وه
په اروپا کې مذهبي جنګونه وو او د پروتستانتو چې نوی پروتستانتي حرکت نوی شروع شوی و د هغې په ضد باندې په فرانسه کې ډېر شدید اختناق رامنځته شو. په سلګونو زره کسان پکې ووژل شول، قتل عام شول او ډېر خلک تبعید شول چې په هغې کې د ژان ژاک روسو کورنۍ هم وه.
نو له ده سره عین د پیدایش له وخته په کورنۍ کې دا خاطره موجوده وه چې کله کله د بیان نازادي یا د فکر د څرګندولو نازادي څومره مشکلات جوړوي. دا مسایل ورسره مطرح وو په ذهن کې.
دا مسایل ورسره په ذهن کې مطرح وو. بیا د خپل ژوند هم ډېر آرام ژوند نه و. په 14 کلنۍ کې سوا چې اوس په فرانسه کې یو ولایت دی مګر په هغه وخت کې یو مستقل دولت و، شهزادۍ درلوده، سوا ته لاړ او هلته یو څه موده زده کړې وکړې. د هغې نه وروسته فرانسې ته لاړ او په فرانسه کې یو څه موده ژوند وکړ. د ده هڅه دا وه چې دی د موسیقي استاد شي او د موسیقي په برخه کې یو کتاب هم ولیکه چې د اکاډمي د خوانه ونه منل شو. د سیاسي او فلسفي دنیا ور ده ته د دیژون د چې د فرانسې په مرکزي ولایت کې یو ښار دی، د دیژون د اکاډمۍ یوې مسابقې پرانیسته چې د هغې مسابقې عنوان دا و چې علم او زده کړه څومره انسانان خوشبخته کولای شي. او د په دې لیکنه باندې اوله جایزه وګټله او د همدغه وخت نه د شهرت شروع شو.
په دې وخت کې به د څو کلنو
د ډیر شو کلنو شاوخوا کې عمر درلوده.
ځینې نور نه وابغ دي د عمر په ډیرو لومړیو کلونو کې ډیر مطرح کیږي. نو دی داسې لږ ورورو مطرح شوی دی.
د ورورو مطرح شوی دی او په مشکل شرایط کې مطرح شوی دی. بیا د هغې نه وروسته دی لاړه پاریس ته او په پاریس کې بیا هم د موسیقي د کاپی کولو یعنی د موسیقي هغه نوټیشن چې لیکل کیږي د هغې د نقل د جوړولو نه د ژوند کاوه او قریب ژوند یې درلوده. یوه کمیډي د دربار د پاره ولیکله چې پاچا ډېره خوښه شوه او هغه ورته د مستمرۍ وړاندیز وکړ او د روسو د شهرت یو ټکی دا هم دی چې د اولین کس و چې د پاچا مستمری رات کړل
سیمیر پاچا تنخانه اخلم
پاچا تنخانه اخلم وروسته بیا په یو دویم کنکور کې هم د اشتراک وکړ چې همدغه د دیژون د اکاډمۍ د خوانه و او عنوان یې و چې آیا د انسانانو ترمنځ نابرابري له کومه کیږي او دا څومره د طبیعي حالت سره تړلی دي. په دې کې هم د بحث وکړه او دغه بحث د پام وړ وګرځېده مګر جایزه یې وانخیستله او ډېر زیات بحثونه پرې وشول. د ورو ورو د خپلو نظریاتو د دفاع په خاطر باندې د فلسفې ډګر ته راووته. که چیرې مونږ د خپل برداشت د تاریخ وګورو په افغانستان کې مونږ منځنۍ پیړۍ د اروپایانو په تقلید د ناپوهی او د جهالت اوج ګڼو.
موږ خو ګمان کوم خپلې منځنۍ پیړۍ به داسې نه ګڼو د اروپایانو والی به ګڼو.
د منځنۍ پیړۍ کلمه چې استعمالیږي
په منفی معنا
استعمالیږي او داسې فکر کوو چې هماغه د پخوانیو تاریخونو په اساس منځنۍ پیړۍ د روم د امپراتورۍ د تقسیمېدو نه پیل شوې
په پنځمه میلادي پیړۍ کې
او د امریکا تر کشف پورې یې دوام وکړ. د امریکا د کشف نه وروسته بیا د رنسانس دوره شروع کیږي او د هغې نه وروسته بیا معاصره دوره شروع کیږي. دا چې بیا موږ همدغه مفاهیم په عین شکل راخیستی دي او خپل تاریخ ته انتقال کړي دي دا زموږ یوه اشتباه ده.
استاد منلی که څه هم له بحث خارج موضوع ده، حتی دغه مارکسي نظریه چې د تاریخ په څو پړاوونو ویشي او له کمونه لومړی کمونه شروع کوي او بیا غلامي دوره ده، بیا فیوډالیزم ده، دا دغه شی بیا بورژوازي ده، حتی هم دغه هم په دې موږ په آسیایي هیوادونو کې خو چندان صدق نه کوي. یعنی هغه هم د اروپا له تاریخ سره ډېر تعلق لري،
هغه هم د اروپا له تاریخ سره تعلق لري. زموږ دا نوی فکر ټول د اروپا نه راغلی دی نو هماغه اروپایي مفاهیم هم کټ مټ نقل کړي دي
او دې ته هم نه دي کتلي چې زموږ په ټولنه باندې صدق کوي که نه.
نو په دغه وخت کې چې په اروپا کې منځنۍ پیړۍ دي، دا په دې معنی ده چې په اروپا کې جهالت سل په سلو کې حاکم دی. په اروپا کې تخنیکي پرمختګونه کیږي، په اروپا کې په سومیو کې په زرګونو کتابونه لیکل کیږي او خوریږي، په اروپا کې ادبیات پرمختګ کوي، دربارونو کې هنرونه روزل کیږي او پالل کیږي، مګر کلیسا ورو ورو خپل قدرت زیاتوي او یو ډول جامد فکر مجرد فکر په ټولنه باندې حاکمیږي.
منځنۍ پیړۍ خو زرکلنه دوره ده، له پنځمې میلادي پیړۍ تر پنځلسمې میلادي پیړۍ پورې دغه دوره خصوصا زرکله منځنۍ پیړۍ بلل کیږي. نو په اوله کې خو طبعا د روم امپراتوري تازه تازه ویشل سوې ده او پخوانۍ فلسفې لاسته. دغه تاسو چې ورو ورو وایست مطلب هم دا دی چې یو دوه درې پیړۍ پې تیرې شوې، بیا حالات ډېر خراب شول،
جنگونه راغلل، ستونزې راغلل، مریضۍ راغلل، د نورو خلکو تهاجمونه راغلل، نور قومونه اروپا ته راغلل
او ورسره کلیسا هم د فکر د ازادۍ مخه ونیوله. یعنی داسې یو حالت هم راغی
او کلیسا د فکر د ازادۍ مخه ونیوله. د بل لوري چې کلیسا باندې مالی ساحه تنګه شوله نو حتی د جنت او د دوزخ خرڅول هم پیل کړل. نو داسې یو شرایط ایجاد کړل چې په هغې کې واقعا د فکر د غوړېدا دپاره زمینه مساعده نه وه. او په همدغه وخت کې تقریبا د دولسمې دیارلسمې پیړۍ را په دې خوا د دغه متحجر فکر په مقابل کې واړه واړه حرکتونه شروع کیږي. مارکوپولو راځي چین ته، د چین نه معلومات وړي اروپا ته او د اروپا خلک د چین د معلومات سره ډېره زیاته علاقه نیسي.
اروپایان خو بیخي په اروپا کې او په خپل تاریخ کې او په کلیسا کې غرق ول، یو قسم په فکری لحاظ داسې یو حالت راغلی و. نو د مارکوپولو د سفر اهمیت دا دی چې نه پرته له اروپایانو، پرته له عیسایانو، پرته له کاتولیکانو د خدای دنیا ډېره لویه ده، نور خلک هم شته. یعنی فکری اهمیت یې په دې کې و.
دا یو بېلګه ده. په دیارلسمه پیړۍ کې تجارت وده کړې ده، په دیارلسمه پیړۍ کې د بانکي سیستم ایجاد په اروپا کې د اروپا د ودې لپاره یو ډېر مهم اصل دی. په همدغو پیړیو کې نورو تخنیکی اکتشافاتو خصوصا بیا په پنځلسمه پیړۍ کې د ګوتنبرګ له خوا نه د چاپ د ماشین اختراع کول یو ډیر مهم ټکی و. د هغې نه وروسته د اسلامي علومو په برکت چې غربي علومو یو وار بیا د کلاسیک یونان علمي څېړنو ته مخه کړله او دواړه سره یو ځای کړل، دنیا یو دم پراخه شوله او خلک د نوو مفکورو سره آشنا شول. نو په دغه وخت کې یو بل مفکوره هم چې د طبیعي حالت مفکوره ده رامنځته کیږي چې آیا انسان بد دی، لکه کلیسا چې وایي چې انسان په خپل ذات کې بد دی ځکه چې په اول سر کې د خدای له امره سرغړونه کړې ده او د هماغه وخت خدای چې له جنت را شړلی دی د بدمرغۍ سره اخته دی او مسیح چې ځان د دوی په خاطر باندې قربان کړی دی د دوی د نجات یوازینۍ وسیله ده. دا د کلیسا نظر دی. مگر د دې تر څنګه چې نور انسانان لیدل کیږي او ورسره معرفت حاصلیږي، نور فکرونه پیدا کیږي، دغه خبر یو څه لړزیږي او دلته بیا د انسان د خوالي او بدوالي په باره کې، د طبیعي حالت په باره کې بیل بیل نظرونه منځته راځي. هابس یو انګریز عالم دی
د ولسم میلادي پیړۍ،
چې هغه وایي چې ټول د ټولو سره په جنگ کې دي. دا د انسان طبیعي حالت دی.
د انسان لیوه انسان دی،
او د انسان لیوه انسان دی، دا د یو ډیره مشهوره مقوله ده. د دې په مقابل کې داسې پوهان لکه ولتیر یا دیدرو، دوی چې د امریکا خلک ګوري او د هغوی هغه کوم فکري حالتونه ګوري، د هغوی سړیتوب ګوري، د هغوی مدني حالت ګوري، نو هغوی فکر کوي چې دغه زمونږ پرمختللې متمدنه ټولنه د انسان د خرابۍ باعث شوې ده. انسان په اصل کې ښه دی. او بله نظریه بیا د روسو نظریه ده چې هغه وایي چې انسان نه ښه دی نه بد دی، په یو ځای کې چې دوه کسه موجود دي، د دوی منافع سره په تضاد کې دي. راځو هماغه د انګار او د سمار خبرې ته. د دوو کسو منافع په تضاد کې دي، نو دوی دوه لارې لري. یا به زورور په کمزوري باندې خپل نظر تحمیلوي، مګر زورور د تل دپاره زورور نشي پاتې کېدلی. نو د دې دپاره چې په دوامداره ډول باندې هغه خپل نظر په نور باندې تحمیل کړي، باید دغه نظر په یو سیستم باندې واړوي، او یا به داسې چې ټولنه به په خپل منځ کې سره یو قرارداد کوي. هر شخص به د خپلو یو شمیر ازادیو نه تیریږي، او په ازادانه ډول به دا مني چې خپل یو شمیر اختیارات بل چاته ورکړي، او دغې ته اجتماعي تړون یا ټولنیز تړون ویل کیږي.
یعنی بحثونه د فرد او ټولنې د رابطې په باره کې ول، او د دې رابطې لپاره مختلف نظریات موجود. او روسو وایي چې فرد به ټولنې ته یو څه ورکوي، نظام ته به یو څه ورکوي، او نظام به هم ده ته یو څه ورکوي، او دا به یو قسم تړونی
دا یو قسم تړون دی چې فرد خپل ازادۍ یو برخه ټولنې ته ورکوي، ټولنه د دغې ازادۍ په مقابل کې ده ته امنیت ورکوي، ځکه چې دی هم امنیت ته ضرورت لري او هم ازادۍ ته ضرورت لري.
استاد منلی که بیرته منځنیو پیړیو ته لاړ شو، ژان ژاک روسو خو د اتلسمې میلادي پیړۍ سړی دی، په منځنیو پیړیو کې یو غالب فکر د اروپایانو دا دی د حکومت په ارتباط باندې، یو څوک راځي یو ځای نیسي، د توري په زور نیسي، په جنگ نیسي، په خونریزي نیسي، په جبر نیسي، بس وای دته خدای ورکړه، دته خدای ورکړی دا، او بس دې به منی، دې اطاعت به کوي. دا د هغه د منځنیو پیړیو د حکومتدارۍ یو غالب تصور دی، استبدادي. نو ژان ژاک روسو دغه بحث کې چې تاسو دې تړون موضوع مطرح کوي، د ده عظمت دا دی یا د ده اهمیت دا دی، یا له منځنیو پیړیو د ده د فکر تفاوت دا دی، د ده یا د هابس یا د دغې زمانې د نورو پوهانو چې د ځینو نومونه تاسې واخیستل، چې دوی وویل چې نه، داسې د هغه خبره هم نه ده چې زور بالای زور ده، په اصطلاح باید یو قسم یو قرارداد د وګړو ترمنځ او د ټولنې ترمنځ، د وګړو ترمنځ او د دولت او حکومت ترمنځ، یعنی حکومت که دغه دغه کارونه کوي نو د منلو دی، او خلک هم دغه دغه ازادۍ به لري، او دغه دغه اختیارونه به دولت ته ورکوي. فکر کوم له منځنیو پیړیو له فکره د دغو خلکو د فکر هغه بنیادي تفاوت دا دی. څنګه سمه ده دا خبره؟
دا خبره سمه ده، مګر په اوږده موده کې. یعنی دا د روسو اختراع نه ده، د روسو د نبوغ مظهر نه دی. د مذهب د اصلاح نظریه د 1911 کال په غونډه کې چې د کلیسا په د مشرتابه ترمنځ شوی وه، مطرح شوی وه چې نورو کلیسا په دې شکل باندې دوام نشي کولای. دا غینه وروسته بیا د پروتستانتیزم حرکت شروع شو، او د پروتستانتیزم اوج د مارتین لوتر په مشرۍ یا دغه په لارښوونه باندې هغه وخت په لوړ دریسته ورسېده چې دوی انجیل په آلمانی ژبه ترجمه کړ، او خلکو ته دا وښودله چې په انجیل کې د جنت او د دوزخ د خرڅولو خبرې نشته دی. دغه نظریه یو ډېر انقلابي نظریه وه، ځکه چې بیا نو خلکو ضرورت نه لري چې له پاپ نه یا د کلیسا د مشر نه ځان ته په جنت کې او بسوځای واخلي او په هغې تمه باندې ژوندی پاتې شي. د خدای ورکړه در هر څه نه مهمه ده.
استاد منلی، په منځنیو پیړیو کې خو کاتولیکیزم عام و، د کاتولیکیزم او د پروتستانتیزم یو بنیادی تفاوت چې په حقیقت کې منځنۍ پیړۍ او راوروسته زمانه هم سره بیل کړي، آیا دا نه دی چې کاتولیکیزم وایي چې عیسویت د خدای خبره کوي، د عیسی خبره کوي او د خدای خبره او د عیسی خبره چې ده دا یوازې هغه ته معلومه ده، کلیسا ته معلومه ده او د کلیسا روحاني ته معلومه ده، او تاسو ور باندې نه پوهیږئ. د خدای د خبرې هغه تعبیر صحیح دی چې هغه روحاني کوي چې په کاتولیکه کلیسا کې ناستی. خو پروتستانتیزم داسې وویل چې ستاسو له خبرو هم همدا معنا واخیسته چې نه، خدای د ټولو خدای دی، د خدای خبرې په انجیل کې راغلی دي، په مقدس کتاب کې راغلی دي، او هغه مقدس کتاب نه زه هم راخیستی سم، ته هم راخیستی سي، او یو بل څوک یې هم راخیستی سي. نو په حقیقت کې د دین خبرې د هغه له انحصاره راوویستلې، د کلیسا له انحصاره، د کاتولیکي کلیسا له انحصاره، او په دې شکل انسان یو څه ازادي پیدا کړه، هر چا یو اختیار پیدا کړو چې د دین په ایسه کې یو خپل تصور ولري، یو خپل ایمان ولري. دغه حالت به منځنۍ پیړۍ لاغنه بیلی کړي په عقیدوي لحاظ لر وروسته زمانو کې. دغه سی ویلی سو
دغه یو حرکت دی چې د منځنۍ پیړۍ او د رنسانس ترمنځ سرحد یوازې یو کال نه دی، 1492 نه دی،
او یو موضوع هم نه ده،
یو موضوع هم نه ده، بیلابیل موضوعات دی په دې کې. او دغه وګړو د تحول په نتیجه کې په 1500 پیړۍ کې نوې هنرونه رامنځته کیږي، نوې پرمختګونه کیږي، او په 1500 پیړۍ کې بیا دغه تحول په یو سیاسي تحول بدلیږي، دلته یو سیاسي مفکوره پیدا کیږي.
استاد منلای د سی ویلی سو چې د رنسانس په زمانه کې کومې خبرې کړي هغه تر ډیره حد له فرهنګ سره تعلق درلود. خدای دې 1500 پیړۍ مفکران چې دي غوی تنها هغه د فرهنګ په اوزه کې خبره نه کوي، هغه وای نه بابا د ټولنه هم باید بدل شي. دغه خبره کوي
دوی ټولنیز فکر کوي، دوی د ټولنې په حالات باندې فکر کوي. روسو په اوزه کې وای اولین انسان چې د وی ټوټیزم کې نه کر خوې استله، او وی ویل چې دا زما ده، هغه د متمدن ټولنې بنیاد کې خود، یعنی د شخصي ملکیت په نظر کې نیول او دا د متمدن ټولنې د مشخصې په شکل باندې منل، دا هم یو ډیره مهمه خبره ده. مخکې هر څه خدای ورکول، مگر دلته دی وای چې او چا په خپل د زمکنه خطاو کوي، وی ویل چې دا زما ده. نو تر دغه وخت پورې چې روسو په خپل ژوند کې کوم نظریات وړاندې کړي وو، د هغه په خاطر دا د فرانسې د کلیسا له خوا محکوم شو، په تبعید محکوم شو، او تر کال له پاریس نه وشړل شو. د بیا د پاریس ترغه او پاریس کې بل اخر په 1800 کال کې مړ شو، او د مرګ نه تقریبا 12 کال وروسته د مړې د فرانسې د پاریس پانتيون ته ور شو. پانتيون هغه ځای دی چې فرانسه پکې خپل هغه کسان چې ملت ته خدمت کړي هغه پکې ښخي، او د پانتيون د تعمیر په سر باندې لیکلي دي چې لوی انسانانو ته ملت کور ودانه وایي. او د تاریخ یو طنز په دې کې هم وګورو چې د روسو او د ولتیر قبرونه څنګ په څنګ دي، په داسې حال کې چې په ژوند کې روسو او ولتیر هیڅ کله یو بل نه دي زغملي او یو د بل سره آشنایي نه ده کړی.
د ژان ژاک روسو د ژوند او زمانې په باره کې مو د استاد نجیب منلي څرګندونې واورېدې. د روسو د آثارو او افکارو په باره کې نوري خبري د راتلونکو ونی په رادیوي مجله کې اوریدای شي. اوس اجازه غواړو پیسې توسي.
شنوندای